په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د مازدیګرنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به واوري چې ټاکل سوې څه باندې 2000 افغان کډوال جرمني څخه بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي په کورنیو جنګونو کې ښکېل جهادي رهبران دي له خلکو بخښنه وغواړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهوری ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو نمونه به ډیر ژر اعلان شي. په پلخمري ښار کې د مظاهرو لکابله د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لاره بنده شوه. او کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټلیفون خبرې کړي، خو د احتمالي کتنې پر نیټه بحث نه دی کړی. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو نمونه به ډیر ژر اعلان شي. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویلي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د غړیتوب له کاندیدانو سره مرکه پرون پای ته ورسېده، خو په خبر پانه کې د کمیشنرانو د اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. خبر پانه زیاتوي چې له کاندیدانو سره ولسمشر، اجرایه رئیس، د ولسمشر دوهم مرستیال لوی څارنوال او ځینو نورو جګپړو چارواکو مرکه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست له ټولو بنسټونو غواړي چې د اداري فساد په اړه خپل اسناد او موندنې له عدلي او قضایي مرکز سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته ویل چې حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري. له دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې تر اوسه عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 55 لوی قضیې استول شوي او جدي کار پرې روان دی. په پلخمري ښار کې د مظاهرو له کبله د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لاره بنده شوه. دا مظاهرې نن وروسته له هغه پیل شوې چې لسګونه کسانو د اعتراضي مظاهرې په ترڅ کې د یوه وژل شوي ځوان د قاتل د نیولو غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې د دې اعتراضونو له کبله سلګونه موټر د پلخمري ښار په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې د داعش وسلوالو د عراق د پولیسو څخه باندې 300 پخواني افسران وژلي او مسل خارته نږدې په یو ډول دلیس قبر کې ښخ کړی دي. هيومن رائټس واچ په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو وایي دا دلیس قبر د شنبه پورز د مسل په 1.5 کیلومتري کې حمام العلیل کلی ته نږدې موندل شوی. خبر پانه د هيومن رائټس واچ د منځني ختیځ د څانګې د مرستیال مشر جو ستروک لقبل لیکي چې وای دا په موصل کې د داعش ډلې د جنایاتو یو بل ویرونکې نښه ده. هيومن رائټس واچ همداراز د حمام العلیل د سیمه ایزو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو د نومبر په 8 نیټه د موصل پر لور د شاتګ پر مهال نږدې 2000 ولسی خلک له ځان سره بیولې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په تیرو دوه ورځو کې څه باندې 340 کسان په مدیترانه سمندرګي کې اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه یا لادرکه شوي دي. د IOM ویان فلاویو دی ګیاکومو نن وویل چې 103 کسان وروسته له هغه مړه شول چې ربړي کشته پرون ناوخته ډوبه شوه. نوموړي زیاته کړه چې د لسګونه کسانو د لادرکه کېدو په اړه هم راپورونه ترلاسه کړي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانونه کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې کړي، خو په دې اړه یې بحث نه دی کړی چې کله او په کوم ځای کې به سره ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل هغه راپورونه ناسم دي چې وایي ترامپ به د جنوري په 1 د کار له پیل وروسته سمدستي مسکو ته سفر وکړي. له دې مخکې د ازویستیا په نوم روسي ورځپاڼې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د جګپړو چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې ترامپ له لورې مخکې مسکو ته د سفر پلان درلود، خو وروسته له دې چې سلاکارانو یې د دې کار مخه ونیوه دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د ترامپ له لورې وروسته به په مسکو کې په یوه سرمشریزه کې د ګډون په بحال سره وګوري. براک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د وروستي سفر په ترڅ کې نن د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره په برلین کې ګوري. اوباما پرون په یونان کې وو، تیر ماښام برلین ته ورسید. د ماښامنۍ لپاره د میرمن میرکل میلمه وو او په پام کې ده چې نن خپلې رسمي لیدنې کتنې پیل کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی اوباما سبا په برلین کې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، اسپانیا او برتانیا د حکومتونو له مشرانو سره په کتنه کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او جرمني اړیکې د اروپا د ولس وبخې د اوباما د ولسمشرۍ په دورو کې ډېر ښه وو. په داسې حال کې چې د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال دواړو هیوادونو د عراق د جګړې او نورو پالیسیو پر سر زیات اختلاف درلود. د ولسمشر په توګه د اوباما وروستی سفر پیرو ته په پام کې دی. ښاغلی اوباما به په پیرو کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او د نومبر په 1 به واشنگټن ته ستون شي. اورسته خبر د ارمنستان پارلمان د امریکا سره د ډلیزې وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي په اړه دوه اړخیز تړون نن د اوو نورو کلونو لپاره تصویب کړ. د پارلمان له 131 غړو څخه 104 د دې تړون د تمدید په پلوي رایه ورکړې. د تړون د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې لاسلیک شوی و. د تړون له مخې امریکا د هغو تجهیزاتو په برابرولو کې چې د اټومي، کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د موادو د پراختیا د مخنیوي په مقصد کار ترې اخیستل کیږي له ارمنستان سره مرسته کوي او سلام مشورې ورکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د سر موضوع دا ده چې جرمني په پام کې لري شاوخوا 2500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږي. تفصیل په همدې مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي په کورنیو جنګونو کې شکیل جهادي رهبران دي له خلکو بخښنه وغواړي.
اگر نتیاس نمیگی که ما از خود از مردم دفاع کردیم، این شخص دفاع از مملکت است که راکتای کورس از مردم باشند روی کابل شما هلا میتین ده ها هزار نفر کشته میشه. اگر لازم است بایس یک عالمی اینا منتظر محکمه بشری بشینند بیندک معذرت بخواهیم.
د مدني ټولنو یو شمیر بنسټونه وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهم لیک باید له سره کتنه وسی. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته را سره وسی. ورځو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. جرمني پریکړه کړې ده چې شاوخوا 2500 پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ولیږي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران له کبله د افغانانو د بیرته ایستلو مسله ستونزمنه سوې ده. جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو.
په جرمني کې د 2500 افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شوي دي او دغه رد شوي پناه غوښتونکي به ډېر ژر افغانستان ته واستول سي. د جرمني رسنیو راپور کړی چې پر دې سربیره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، دغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته ځي. د جرمني رسنیو د جرمني د حکومت یو بیان ته اشاره کړې ده چې پکې د کورنیو چارو وزارت د اټکل په اړه ویل سوي چې له شاوخوا 2500 افغانانو څخه چې جرمني ته د سپتمبر میاشتې په پای کې رسیدلي 15% به بیرته افغانستان ته ولیږل سي. حکومتي بیان د افغانانو په زور استل توجیه کوي او وایي چې د افغانستان په لویو شارو کې امنیت ستا او په ټول هیواد کې د امنیت خرابي نسي تاییدیدلی. د بیان له مخې د جرمني د پناه غوښتنې او کډوالۍ اداره به د نورو افغان کډوالو کیسونه په انفرادي توګه څیړي. ویل کېږي یو شمیر پناه غوښتونکي په خپله خوښه بیرته غواړي افغانستان ته ولاړ سي، خو نور کسان به په زور وایستل سي. افغانستان ته د کډوالو بیرته په زور لیږل په جرمني کې یو لنجمنه موضوع ګڼل کېږي. ځینې وایي چې د افغانستان ټول ښارونه ناامن نه دي، خو نور بیا دلیل وایي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې دي او په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ستونزمن دی. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې افغانستان او اروپایي اتحادیه یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د رد شویو پناه غوښتونکو بیرته افغانستان ته تګ اسانه سي. د جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې سږ کال تر اوسه یوازې 8 افغانان په زوره له جرمني ایستل سوي دي او په 2015 کال کې 9 کسان په زوره ایستل سوي وو. په 2016 کال کې د افغان پناه غوښتونکو منل سوي درخواستونه 25.4% کم سول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه صفه وازې اوریدلای سي. د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي په کورنیو جنگونو کې شکل جهادي رهبران دي له خلکو بخښنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي ازادي راډیو ته ویلي اړتیا ده چې ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف د هیواد له خلکو بخښنه وغواړي، خو د حکمتیار او سیاف استازي بیا د بخښنې غوښتلو اړتیا نه ویني. نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د نجات ملي جبهه په دیاند چې په ویای ملسیزه کې په کورنیو جنگونو کې خکیل جهادي رهبران دي، د محکمې حکم ته د انتظار پر ځای د هیواد له خلکو بخنه وغواړي. د دغه ګوند عمومي منشي ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې د جهادي ګوندونو او ډلو لخوا د راکټونو وړندو گزارونو په کابل کې د زرګونو خلکو ژوند واخیست. خاغلی مجددی ویل یوازې حکمتیار نه بلکې عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي رهبران هم باید په دې تړاو له خلکو بخنه وغواړي.
اگر حکمتیار سره موږ چې ما از خود از مردم دفاع کړم، شخصا دفاع از مملکت است که راک
کچیر حکمتیار سره وایي چې دوی له ځان او خلکو نه دفاع کړي، نو دا څنګه دفاع ده چې په خلکو یې ړانده راکټونه گذار کړل چې د لسکونو زرو خلکو ژوند یې واخیست؟ نو دا اړینه ده چې هغه د یو دینی عالم په توګه د بشري محکمې په انتظار ونه وسی او په خپل دې له خلکو بخنه وغواړي. دغه کار وازی د حکمتیار سیب لخوا نه دی شوی، بلکې د جمعیت ګوند خوا هم راکټونه وشتل شوی، د سیاف لخوا هم راکټونه وشتل شوی، د اهل تشیع ورونو لخوا هم دلته د خلکو وینه توی شوی او بخنه هم نه غوښتل شي.
خون مردم ریخته شد که عذر نه خواهد.
په 1401 مریض کال کې د مجاهدینو له بریا وروسته په کابل ښار کې د بیلابیلو جهادي ډلو له لورې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر 1415 مریض کال پورې دوام درلود. د جمعیت ګوند د برهان الدین ربانی په مشرۍ د کابل په شمال ختیځ کې، حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د کابل په جنوب کې، اسلامي اتحاد د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د قرغې او پغمان په سیمو کې، اسلامي جنبش د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د کابل په شمال کې، او د وحدت ګوند د عبدالعلي مزاری په مشرۍ د کابل په لویدیځ کې ځای پر ځای ول او د یو بل په وړاندې جنګېدل. د نتایج شو راپورونو له مخې له 15,000 نه تر 10,000 پورې کسان په دغه جریان کې وژل شول او زرګونه تنه نور مایوب شول. خو له بله پلوه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي د کورنیو جنګونو په تړاو د داسې عادلانه محکمې غوښتونکي دي چې هیڅوک ترې مستثنا نه وي. د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې تفاهم لیک د پلي کولو د ګډې کمیټې غړي امین کریم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې کوم کس په کابل کې د جنګونو د مسؤل په توګه محکمې ته راخکل شي او یا هم بخښنه غواړي، د افغانستان د ملي جبهې مشر به هم پکې شامل وي.
د کابل په جنگونو کې د خپل پلار د همغږۍ د شورا رئیس و. که چیرې کوم کس په کابل کې د جنگونو د مسؤل په توګه محکمې ته راخکل شي او یا هم بخښنه وغواړي، پرته له شکه د خپل پلار صبغت الله مجددي دی. په همدې ډول ښاغلی مجددي هلته په خک دي چې د ده او د ده د پلار پخې تر نورو زیات پکې ننوځي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د فرانسې اژانس ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې په ده د جنګي جنایتونو د تورونو د لګېدنې د رد تر څنګ ویلي و کوم کسان چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن نه وي پېژندل شوي بخښنې ته اړتیا نه لري. همدارنګه د اسلامي دعوت ګوند د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ وایي هغه څه چې دوی کړي د خلکو د ملاتړ لپاره و او دوی بخښنې ته کومه اړتیا نه لري. د دغه ګوند غړي فهیم کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کله هغه وجیبه چې مونږ ته سپارل شوی وه او مونږ ترسره کړی پرې پښیمانه نه یو، بلکې مونږ یې خلکو ته خدمت کړو. هغه خلک او ډلې دي د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي چې د پردیو په دستور د خلکو په وړاندې وجنګېدل. استاد سیاف همیشه د خلکو تر څنګ ولاړ و.
افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک نږدې 2 میاشتې وړاندې لاسلیک کړ، خو یو شمېر بنسټونو او مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو ناست کې ویل افغان حکومت د یاد تفاهم لیک په لاسلیک کولو د نږدې 4 لسیزو جګړو د قربانیانو د حقونو د ټینګښت په برخه کې بې پروايي کړې ده. دوی د دغه تفاهم لیک لاسلیک په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د سیستماتیکو سرغړونو د دوام جواز ګڼي.
که له وی خو له جهادي مشرانو غوښتل کیږي چې په جګړو کې د شکلتیا له کبله د خلکو څخه بخښنه وغواړي، بل خو د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهم لیک باید لسره کتنه وسی. د دغه شبکې رئیس نعیم نظری وی خبرې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په دغه تفاهم لیک کې حق العبد هم د حزب اسلامي د مشرانو په مسؤلیت کې شامل کړی او د قربانیانو حقونو ته پکې پام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشري معنی ډاټ ورکوي چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک له ټولو ملي او نړیوالو اړخونو سره شریک سوی او هیڅ ستونزه نه لري. سباون کا کار نو تفصیل راکوي.
سره له دې چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ګوند سره د سولې پر تفاهم لیک څو میاشتې تیرې شوې، یو شمېر مدني ټولنې او د مدني ټولنې فعالان اوس وایي چې په دغه تړون کې په رښتینې ډول عدالت نه دی ټینګ شوی. د مدني ټولنو غړو د یوې اعلامیې په خبرولو سره پر دې ټینګار وکړ چې د اسلامي حزب سره په لاسلیک شوي تفاهم کې د قربانیانو حقوقو ته یو کوچنی اشاره هم نه ده شوې او دې مسلې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د شبکې مشر نعیم نظری وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه تفاهم لیک باید د افغان حکومت نړیوالې جزایي محکمې، د افغانستان د نړیوالو ملاتړو او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا بیا وکتل شي.
محتوای موافقتنامه صلح حکومت
دی وای د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د هوکړې محتوا دا روښانه کوي چې نه یوازې د تیر درنیمو لسیزو جګړو قربانیان ته هیڅ ارزښت نه دی ورکول شوی، د افغانستان اساسي قانون، نړیوالو بشري حقوقو او د خلکو لیدلوري ته کوم پاملرنه شوې ده. نو حکومت باید د هوکړه د افغانستان د اساسي قانون مطابق او د نړیوالو بشري حقوقو په پام کې نیولو سره بیا وکتل شي او د غشان تعدیل شي. جرایم متحده رسیدنی په برخه کې د عدلي او قضایي نظام جوړښت، د شخړو د دوام عوامل ته په کتو د پروګرامونو طرح کول، د قربانیانو د غوښتنو په پام کې نیول او د سولې په اړه له مدني بنسټونو سره سلا مشورې د اعلامیې نور سپارښتنې دي. په اعلامیه کې همداراز په افغان حکومت انتقاد شوی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له قید او شرط پرته د قضایي مسؤلیت ورکړه، دا ښیي چې افغان حکومت د حق العبد موضوع هم د حزب اسلامي د مشرانو په مسؤلیت کې شامل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د لیرې کولو کمیټې یو پلاوی کابل ته راغلی وو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیرې کولو په اړه د افغان چارواکو سره بحث وکړ. په ورته وخت کې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون په رڼا کې او د بیلابیلو ملي او نړیوالو بنسټونو په سلا مشورې دی او هیڅ ستونزه پکې نشته. اکرم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتقالي عدالت موضوع هغه له 1950 کال نیولې تر 1950 کال پورې باید ټول وکتل شي او تدبیر شي. په دې اړوند باندې د افغانستان حکومت هغه ته په ټوله معنا باندې ژمن ده او اسلامي حزب هم په خپلو اعلامو کې او پرستنو جنگونو د قربانانو لپاره د یو شفاف پروسې او غوښتنه کړې ده او کله چې همدغه حالات رامنځته وکولی شو په واقعي معنا باندې ټولو دردونو ته ورسیږو، ان شاء الله هیڅ افغان به هم
دا په داسې حال کې د چې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک وړاندې لدی هم د عدالت د ټینګښت، د قربانیانو د حقونو د اعادې په برخه کې د ځینو بنسټونو او جهادي مشرانو اندېښنې له ځان سره لرلې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د نجات ملي جبهې مشر صبغت الله مجددي په کابل کې د عالمانو د مجمع د پرانیست په غونډه کې وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه کې باید د حق العبد موضوع ته جدي پاملرنه وشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم وګوري او ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د قانونو مدني بنسټ خبرداري ورکوي کچیر هغه فساد کوونکي چې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي نسي، دغه هیواد به په دې برخه کې له یو ستر بحران سره مخامخ سي. په دې اړه عباد الله هننځي رپورت لري.
د افغانستان د قانونو د کیندنې په برخه کې پراخ فساد او د غیر قانوني کیندنې په برخه کې د کابینې د یو شمېر غړو لاس لرل هغه څه دي چې د افغانستان د قانونو مدني بنسټ یې په اړه خبرداري ورکوي. د دغه بنسټ مسؤول اسدالله زمری وایي دوی په یو تازه راپور کې موندلي چې د افغانستان د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان هم لاس لري.
فساد ګسترده در
بدبختانه چې د قانون ستونزه او دغه استل د بحران په لوري روان دي. ان تر رهبرۍ په کچه وزیران د پارلمان غړي او د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې ښکېل دي او باید د هغوی قضیه وڅېړل شي.
د افغانستان د قانونو مدني بنسټ چې له څو څېړنیزو نورو بنسټونو څخه جوړ شوی له یو کال راهیسې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي او تر اوسه یې د افغانستان د قانونو په اړه درې راپورونه خپاره کړي دي. له دې مخکې د څار نړیوال بنسټ ګلوبل ویټنس چې مرکز یې په لندن کې دی د قانونو د کیندنې له کبله د افغانستان عواید درې میلیارد ډالر ښودلي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د وسلوالو طالبانو په ګډون تروریستي ډلې د قانونو د غیر قانوني کیندنې څخه تر شل میلیونه ډالرو پورې عواید لري. خو اوس د افغانستان د قانونو مدني بنسټ د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیې وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو پر وړاندې یوه بله ستونزه یادوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم او همداراز د مالیه وزارتونو ویاندویانو په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د افغانستان د قانونو د ستونزې د حل لپاره درې ټکو ته اشاره کوي. د فساد پر وړاندې د حکومت جدي اراده، په شفافه توګه د عوایدو راټولول او د قانون او پټرولیم د وزیر په توګه د یو وړ کس ټاکل.
د ولسمشر جدي ټینګار د عوایدو پر راټولېدو دی. له فساد سره مبارزه هم د حکومت د کارونو په سر کې ځای لري او همداراز کار روان دی څو یو وړ کس د قانون او پټرولیم وزارت ته معرفي شي.
د افغانستان د قانونو مدني بنسټ ټینګار کوي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې پراخ فساد، د عوایدو پر راټولولو کې بې پروايي او د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي په برخه کې د قانونو او پټرولیم او مالیه وزارتونو مدیریتي ضعف د دې لامل شوی چې افغانستان د استخراجي صنایعو درونتیا نوښت غړیتوب ترلاسه نه کړي. دغه بنسټ ټینګار کوي که چیرې د دغې ستونزې مخه ونه نیول شي، افغانستان به له ستر ناورین سره مخ شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې نړیوالو او نورو سیمه ییزو مسایلو ته ورسو، په کابل کې د برېښنا ستونزې ته ورځو. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د ژمي پر رسېدو سره د برېښنا د پارچاوي څخه شکایت کړی چې په غبرګون کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا د مشترکینو د ډېروالي له امله به ستاسو ژمی د پلازمېنې اوسېدونکي په نوبتي ډول برېښنا ولري. زموږ همکار اجمل تورمان د برېښنا شرکت له ویان وحیدالله توحیدي سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په ګټه به وګورو.
موږ برېښنا انرژي کمه لرو، حدودا درې سوه میگاواته د ازبکستان څخه برېښنا ده او همداراز حدودا څلوېښت میگاواته پخو. البته چې اوبه ډېرې وي، د نغلو برېښنا تقریبا اتیا میگاواټ ته رسېدل و، څلوېښت میگاواته د نغلو برېښنا ده، حدودا درې سوه څلوېښت میگاواته اوسېږي. مګر حقل ضرورت زموږ تر شپږ میگاواټ پورې رسېږي. نو که امکانات د دې وي چې زموږ کلي وطنوال او مشترکین برېښنا کمه مصرف کړي، د فرماسن په وسایل څخه استفاده ونه کړي، د بخارۍ څخه استفاده ونه کړي، موږ به ډېر ښه نورماله برېښنا ولرو. او که نه امکانات تر دې دي چې د ژمي په شپو ورځو کې به تر پنځوس سلنه پورې هم موږ پرچوي ولرو.
بلې، ولې ښاغلی توحیدي بخنې سره ورځ په ورځ فکر کوم چې باید یو مل بهتر وي نه یو مل بدتر. په تېر ژمي په پرتله باندې اوس پرچوي زیاته شوې ده. تېر ژمی خو هم دغه ستونزه موجوده وه، همدا برېښنا وه، ولې ستونزه دومره ډېره نه وه؟
ستاسو د خبرې سره زه ملاتړ یم په دې کې. په تېر ژمي کې موږ حدودا درې نیم سوه زره مشترکه درلودل، خو اوس د پنځه سوه زره مشترک نه ډېر شوي، ولې کلي او ولسوالۍ ته هم شبکه پراخه شوې تر څو موږ د راتلونکي دوه زره اتلس ژمي ته مخکې له مخکې څخه آماده اوسو او موږ ورته د برېښنا د رسېدو سره موږ تیاره شبکه ورته ولرو. نو په لحاظه اوس مشترک نه ډېر شوي. او تاسو هم پوهېږئ، وګورئ په کابل کې بلندنګلو د هټنو وټل ډیر شوی دی، ورونو همدارز دښتې پارکونه ټول ځای نه کورونه نیولي او ټول د برېښنا غوښتونکي دي. موږ مکلاسي تر څو هر وطنوال ته چې په کابل کې ژوند کوي په رسمي کې مجبوریت لرو چې موږ باید برېښنا ورسوو. خو بیا هم زما تکرار دا دی چې که زموږ مشترکین او زموږ وطنوال او د برېښنا پیرودونکي د صرف د تنویر لپاره استفاده وکړي او د ضروري شیانو لپاره پر مصرف وسایل دی د ورځې په ترڅ کې یا د شپې په ترڅ کې تنظیم کړي، د بخارۍ څخه او د منقلو څخه د شپې په وخت کې استفاده ونه کړي، موږ باید ډېرې کمې پرچوي شاهدان اوسو.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی توحیدي، چې دا په عوامو کې په ټولو باندې یوه موضوع ده او که نه چارواکي او که ټوکه وکړو، ستاسې کورونه روښانه دي، یوازې موږ تیاره دي، څنګه؟
نه دا مکمل دا موضوع زره دا ما دا مناسب توګه او همدارنګه په مساوي توګه په ټول باندې پیاو سان ویشو کیږي او ډیر ژر به موږ د سیمو د هرې سیمې د پرچاوي لیستونه د مشترکینو سره د مطبوعات سره او رسنیو سره او تاسو سره شریک کړو چې په کومه ساحه کې کوم وخت پرچاوي ده تر څو هغه خپل د کور او خپل د برېښنا د سیستم د مصرفولو تنظیمات جوړ کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و چې وای د مشترکینو ډیروالی د دې سبب سوی چې شایي سشکال ژمی د پلازمینې اوسیدونکي په نوبتي ډول برېښنا ولري. خدای وایي که چیرې د برېښنا څخه په سمه توګه کار واخیستل سي نو شایي دا ستونزه رامنځته نه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورځو یو سیمه ایز رپورټر د پاکستان پاوز د چهارشنبه په ورځ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د دې هیواد صدر اعظم او د پوز مشر نواز شریف او جنرال راحیل شریف د دې پوځي نندارې د کتلو لپاره د هند پولې ته نږدې سیمې ته ولاړل. په دې پوځي تمرینونو کې د پاکستان د پوز ځمکنیو او هوایي ځواکونو ګډون کړی و. فرشته جلالزی نور جزئیات راکوي.
پاکستان د هند پولې ته په نږدې ستراتیژیک سیمه کې پوځي تمرینونه په داسې وخت کې ترسره کړي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سیاسي کړکیچ او پوځي نښتو اندازه په وروستیو میاشتو کې زیاته شوې ده. هند او پاکستان چې په سیمه کې دوه عمده اټمي قدرتونه دي، دواړه پر کشمیر دعوا لري. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دې پوځي تمرینونو سیل وکړ. دا پوځي تمرینونه د تندر په نوم ترسره شو چې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو قواوو الوتکې، ټانکونه، توپونه او نورې درنې پوځي وسلې پکې شاملې وې. د دې پوځي تمرینونو هدف د دې څرګندول و چې د پاکستان پوځ د هر ډول پوځي عمل د جواب لپاره تیار دی. دغه پوځي تمرینونه د بهاول سیمې په دښته کې چې خیرپور تامیوالی بلل کېږي ترسره شو. دا سیمه د هند د جنوبي پولې په امتداد د 15 کیلومتره پرته ده. تر دې تمرینونو درې ورځې مخکې د هند له لوري په راکټي حمله کې لشتر لږه و پاکستانی عسکر ووژل شو. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف پرون په دې سیمه کې خپل پوځ ته د وینا پر مهال د پوځ د مشر ستاینه وکړه او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ. نواز شریف وویل چې د پوځي تمرینونو څرګندوي چې د پاکستان پوځ د دې هیواد ملي امنیت ته د هر ډول ګواښ پر ضد مبارزې ته تیار دی. نواز شریف هند ته هم خبرداری ورکړ. د پاکستان صدر اعظم وویل په سرحد کې وضعیت حساس دی، ځکه د هغه په وینا د هند حکومت په دوامدار ډول د اوربند پر موافقه تیری کوي. شریف وویل موږ په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بې ځوابه نسو پاتې کېدلی. د هر هیواد داسې یو اقدام چې د پاکستان امنیت ته خطر پېښوي او د دې هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری کوي له سخت ځواب سره مخامخ کېدلی شي. د پاکستان صدر اعظم څرګنده کړه چې هیواد یې د نورو حکومتونو او هیوادونو په کورنیو چارو کې د عدم مداخلې سیاست پر مخ بیایي او د ورته عمل توقع لري.
او د دې مجلې وروستی مطلب دا دی چې چهارشنبه دوهمه ورځ وه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ختیځ حلب ښار کې هوایي حملې وسوې. په دغو هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه به جزئیات واورو.
ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه او د رویټرز خبري اژانس لخوا تایید شوې ده چې په حلب کې د سوریې د هوایي حملو وروستۍ حالت ښکاروي. دغو حملو د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ حلب کې د چهارشنبه په ورځ د کوچنیانو له روغتون او ښوونځي سره نږدې ساحه په نقشه کړه. دغه کس چې په ساحه کې مرسته رسوونکی ښکاري وایي
له سهار راهیسې هلیکوپټرو د محاصره شوي حلب ښار سیمې په نښه کړې. یو امبولانس چلوونکی دلته راغی چې ټپیان انتقال کړي، خو هوایي حمله پرې وشوه. د یو کس وضعیت ډېر خراب دی، خو امبولانس چلوونکی ووژل شو. هلیکوپټرو روغتونونه او امبولانسونه انا خاكرا
المشافي والمسعفين وسيارات الاسعاف يعني يحرق مدينه حلب بالكامل.
يا ويديو يا وكاسش كاربي تش مرسوي او خلقو بر تذكره اخستي دي
هات الاسعاف دهونه.
په نورو ویډیوګانو کې یو ټپي ښځه له یوه کوچني سره په مځکه پرته ښکاري او مرسته کوونکي د دې کومک ته منډې وروهي. برتانیا میشتي د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې په ختیځ حلب کې په هوایي بمباریو کې لشتر لږه 15 کوچنیان او یو د بیړنیو مرستو رسونکو وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څار د دې ډلې په وینا دا حمله یا د روسانو او یا هم د سوریې د حکومتي جټ الوتکو لخوا شوی دی. د سوریې دولتي تلویزیون د شتې شنبې په ورځ ویلي چې د دمشق حکومتي هوایي ځواک په هوایي حملو کې برخه اخیستې ده او د دوی په وینا په حلب ښار کې د تروریستانو مرکزونه په نقشه کړي دي.
او دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو مازیګرنۍ خبري مجله هم دومره وه. د درې مجله وړاندې کولو لپاره زما همکار سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی دی. عباس صاحب شراغلی،
تشکر فریبازان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه جرمنی هزاران مهاجر افغان را به وطنشان برمیگرداند، پرچوی های برق در زمستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. فهرست اعضای کمیسیون های مستقل انتخاباتی به زودی اعلان می شود. جبهه متحد ملی افغانستان از گلبدین حکمتیار و احزاب جهادی خواست تا از مردم پوزش بخواهند. گروه داعش در عراق 300 افسر پلیس را کشته و در یک گور دست جمعی دفن کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نامهای اعضای کمیسیونهای مستقل انتخاباتی به زودی اعلان میشود. ریاست جمهوری در یک اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده گفته است مصاحبه با کاندیدان اعضای کمیسیونهای مستقل انتخاباتی با پایان رسیده است، اما در اعلامیه درباره زمان اعلان کمیشنران کمیسیونها چیزی گفته نشده است. در اعلامیه همچنان آمده که در مصاحبه ها با کاندیدان رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری و لوئیس رانوال حضور داشتند. جبهه ملی نجات افغانستان از گلبدین حکمتیار و دیگر احزاب جهادی که در جنگ‌های داخلی دخیل بودند می‌خواهد تا از مردم معذرت خواهی کند. ذبیح‌الله مجددی، منشی عمومی این جبهه، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید جنگ‌هایی که در کابل صورت گرفت به خاطر دفاع از وطن و دین نبوده، بلکه به خاطر قدرت طلبی انجام شده است. وی گفت
خودشون نمی‌فهمن کار انجام دادن، بیاین یک معذرت بخواید. مردم بی‌گناه رو که راکت می‌زنن، این دیگه دفاع نه از وطن است نه از دین است، این قدرت طلبی است. تنها حکمتی هاست نکردن، دیگران کردن. اینجا از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف سیاست هم راکت زده شد، از طرف برادرای اهل کشور هم راکت زده شد.
پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان معذرت خواهی مبنی بر اتهام جنایات جنگی علیه خود را رد کرده است. متن موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نهایی شده و آماده امضا است. شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، میگوید که با چهارمین نشست تکنیکی نمایندگان پنج کشور در آذربایجان این متن را نهایی میسازند. متن موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد برای ایجاد دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی بین المللی میان کشورهای منطقه به شمار می رود. و به خاطر مظاهرات در شهر پلخمری راه بین کابل و ولایات شمالی افغانستان مسدود شده است. این مظاهرات امروز پس از اعتراض ده ها تن در ارتباط به قتل یک جوان آغاز شد. آنها خواهان دستگیری و مجازات قاتل این جوان شدند. مقامات میگویند در نتیجه این مظاهرات صدها موتر در دو طرف محل برگزاری تظاهرات در شهر پلخمری متوقف شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بیش از 300 افسر پلیس عراق را کشته و اجساد آنها را در یک گور دست جمعی در موصل دفن کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز گفت این گور دست جمعی روز شنبه در نزدیکی روستای امام الحلیل در 30 کیلومتری جنوب شرق موصل پیدا شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان خبر داد که مردم محل به آنها گفتند که جنگجویان داعش زمانی که به تاریخ 7 ماه نوامبر شهر را ترک کرده و عقب نشینی نمودن، حدود 2000 ملکی را با خود بردن. قوای عراقی، نیروهای پیشمرگه کرد و متحدینان یک عملیات بزرگ را جهت راندن جنگجویان داعش از شهر موصل برا انداختند. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید 340 نفر که امکان دارد مهاجران غیر قانونی باشند در دو روز گذشته هلاک و یا ناپدید شدند. به گفته این اداره آنها تلاش میکردند که از طریق آبهای مدیترانه داخل کشورهای اروپایی شوند. اداره بین المللی مهاجرت اضافه کرد از آغاز سال 2016 میلادی به این سو حدود 4500 پناهجو و مهاجر غیر قانونی که تلاش میکردند وارد کشورهای اروپایی شوند هلاک و یا ناپدید شدند. باراک اوباما با حیث رئیس جمهور امریکا امروز سرگرم ششمین و آخرین دیدار خود از جرمنی می باشد. رئیس جمهور باراک اوباما دیروز از یونان وارد جرمنی شد، جایی که با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد و با او در ضیافت خصوصی شام را صرف میکند. ملاقات رسمی رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم جرمنی فردا برگزار میشود. باراک اوباما روز دوشنبه دوباره با واشنگتن برمیگردد. و سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا روی دیدار احتمالیشان در جریان گفتگوی تلفنی که در اوایل این هفته داشتند بحث کردند، اما نگفتند که این دیدار چه زمانه و در کجا برگزار خواهد شد. دیمیتری پیشکوف که امروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این که رسانه ها خبر دادند ترامپ در نظر دارد تا بعد از مراسم سوگندش در 20 ماه جنوری به حیث رئیس جمهور امریکا به زودی به مسکو مسافرت خواهد کرد نادرست است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حکومت آلمان گفته است که هزاران مهاجر افغان را از این کشور خارج می کند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید طالبان مسئول 70% تولید مواد مخدر در افغانستان می باشند و تلاش‌های آنها برای حکومت برای از بین بردن این افراد موفق بوده است.
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت، رهبری قاچاق مواد مخدر را به دست داشتند.
جبهه نجات ملی از رهبران جهادی که گروه‌هایشان در جنگ‌های دهه 70 هجری شمسی دست داشتند خواسته است که از مردم افغانستان معذرت بخواهند. فعالان جامعه مدنی افغانستان خواهان تجدید نظر بر توافقنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار شده است. یک تن از آنها میگوید
موافقت نامه بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری افغانستان مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
تجلیل از روز جهانی محصلین در افغانستان و مشکلات محصلین در این کشور. یک محصل گفت
امنیت درست نیست که شاگرده به صورت درست بتانن درس خود پیش ببرن.
و ریاست برشنا شرکت میگوید برای جلوگیری از پرچهی های برق کمک مردم نیاز است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جرمنی تصمیم گرفته است که حدود 12500 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان بفرستد. در این اواخر به سبب بد شدن وضع امنیتی افغانستان و بحران مهاجرین در اروپا، موضوع اخراج افغانها به یک مشکل جدی مبدل گشته است. سرغنه منگل با جزئیات بیشتر در استودیو است.
تقاضای حدود 12500 پناهجوی افغان در جرمنی رد شده و قرار است این مهاجرین به زودی به افغانستان فرستاده شوند. رسانه های آلمان گزارش دادند با وجود آن که اوضاع امنیتی افغانستان بد است، این افغان ها دوباره به کشورشان بر می گردند. رسانه های جرمنی به یک اعلامیه حکومت این کشور اشاره کردند که در آن بر اساس تخمین وزارت داخله آلمان گفته شده است از حدود 250,000 افغان که تا پایان ماه سپتامبر امسال وارد آلمان شدند 5% آنها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. اعلامیه حکومت جرمنی اخراج اجباری افغانها را توجیه نموده می گوید در شهرهای بزرگ افغانستان امنیت تأمین است و بد بودن حالات در تمام افغانستان را تایید کردن نمی تواند. بر اساس این اعلامیه، اداره مهاجرین جرمنی کیس‌های پناهجویان دیگر افغان را به شکل انفرادی مورد بررسی قرار می‌دهند. گفته شده است شمار از این پناهجویان به شکل اختیاری به افغانستان می‌روند، ولی دیگران جبران اخراج خواهند شد. موضوع اخراج مهاجرین افغان از جرمنی به یک موضوع مشکل آفرین و بحث برانگیز در این کشور مبدل شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به اساس پلان جدید مبارزه علیه مواد مخدر، این وزارت از کشت و تولید و همچنان قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر جلوگیری می نماید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 6 ماه اخیر سال روان و در نتیجه عملیات خاص 100 تن قاچاقبران مواد مخدر بازداشت و 100 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط گردیده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند 70% کارهای تولید و قاچاق مواد مخدر به دست طالبان است و یکی از منابع تمویل و مصارف این گروه از همین طریق تامین می شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت عملیات وسیع علیه مخالفین مسلح آغاز شده تا منابع تمویل آنها از بین برده شود. آقای صدیقی میگوید در نتیجه عملیات 6 ماه اخیر سال روان صدها قاچاقبر مواد مخدر بازداشت، ده ها فابریکه تولید مواد مخدر تخریب و 100 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. آقای صدیقی در مورد دستاوردهای این وزارت چنین میگوید:
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت، رهبری قاچاق مواد مخدر را به دست داشته. حداقل در 3 ماه گذشته نیروهای خاص مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی بکوا 7 فابریکه تولید و پروسس هروئین از بین میبرند.
با گفته آقای صدیقی در جریان این عملیات 12500 کیلوگرم مورفین، 129 کیلوگرم هروئین، حدود 600 لیتر کوکنار مایع، 134 کیلوگرم تریاک جامد و حدود 5000 کیلوگرم امونیوم کلوراید از بین برده شده است. مسئولان وزارت داخله میگویند اکثر قاچاقبران بازداشت شده اتباع پاکستانی هستند. از سوی هم موسی خان نصرت نماینده مردم فرا در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت راه اساسی به خاطر از بین بردن فابریکه‌های تولید هروئین در این ولایت این است که موقعیت این فابریکه ها مشخص و از طریق عملیات هوایی از بین برده شود.
تمام ولسوالی بکوا به دست مخالفین مسلح است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این منطقه از روی زمین رفته نمی تواند و مشکل است و به نظر من تا کنون کدام عملیات بزرگ علیه مواد مخدر در این منطقه صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 5 فابریکه تولید هروئین تخریب و 10 نوع مواد مخدر نیز از بین برده شده است. به گفته آقای صدیقی توجه روی مبارزه علیه مواد مخدر از چند ماه بدین سو بیشتر گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جبهه نجات ملی افغانستان میگوید رهبران جهادی دخیل در جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی باید از مردم این کشور معذرت خواهی کنند. منشی عمومی این جبهه به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف از مردم عفو بخواهند. سهل لیوال از کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جبهه ملی نجات افغانستان به این باور است که رهبران جهادی دخیل در جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی بدون منتظر ماندن به حکم محکمه از مردم این کشور عذرخواهی کنند. ذبیح الله مجددی منشی عمومی این جبهه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرتاب راکت از سوی برخی احزاب جهادی در آن زمان سبب کشته شدن ده ها هزار تن در شهر کابل گردید. وی گفت نه تنها گلبدین حکمتیار بلکه عبدالرب رسول سیاف و برخی از رهبران دیگر جهادی نیز باید از این بابت از مردم افغانستان معذرت بخواهند.
اگر حکمتیار میگه که ما از خود از مردم دفاع کردیم، شخص دفاع از مملکت است که راکت تفکر سر مردم باشندگان کابل شما اعلام میتین ده ها هزار نفر کشته میشه. دیگه لازم است بس یک عالمی اینا منتظر محاکمه بشری بشینن بیاندک معذرت بخواد. تنها حکمتی هاشم نکردن، دیگران کردن. اینجا از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف شریافت هم راکت زده شد، از طرف برادرای اهل کشمیر هم راکت زده شد. اینجا خون مردم ریخته شد که از عذر نخواهد.
پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 هجری خورشیدی، جنگ های داخلی از سوی گروه های مختلف مجاهدین در شهر کابل آغاز و تا سال 1375 ادامه یافت. حزب جمعیت به رهبری برهانی الدین ربانی در شمال شرق کابل، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در جنوب کابل، اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف در مناطق غربی شهر کابل، جنبش اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم در شمال کابل و حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری و کریم خلیلی در غرب کابل مستقر بودند و بر ضد یکدیگر می‌جنگیدند. بر اساس آمارهای تایید نشده 25 تا 30 هزار تن در این جریان کشته شدند و هزاران تن دیگر معیوب و شهر کابل به ویران اما بدل گردید. از سوی هم حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که در پیوند با جنگ های داخلی خواهان محاکمه عادلانه ای هستند که هیچ کسی از آن مستثنا نباشد. امین کریم عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر قرار باشد کسی به عنوان مسئول جنگ های کابل به محکمه کشانیده شده یا معذرت بخواهد، رهبر جبهه ملی افغانستان نیز شامل آن خواهد بود.
در جنگ های کابل قبلگاهشان خودشان رئیس شورای هماهنگی بودند. بنان اگر کسی در جنگ های کابل باید به حیث مسئول به محکمه کشانده شود آیا معذرت بخواهد، بدون شک شخص پدر ایشان است و به این ترتیب آقای عبدالله مجاهدی پای در جای میگذاره که پای خودش و پدرشان بیشتر از همه گور میشه.
این در حال است که چند روز قبل از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با فرستادن یک پیام صوتی به آژانس خبری فرانسه اتهامات وارده مبنی بر جنایت جنگی بر خودش را رد کرده، گفته کسانی که از سوی محکمه معتبر متهم نشده باشند نیاز به معذرت خواهی ندارند. همچنان حزب دعوت اسلامی و رهبری عبدالرب رسول سیاف میگوید آنچی را انجام دادند در حمایت از مردم بوده و آنها نیاز به معذرت خواهی ندارند. فهیم کودامنی یک عضو این حزب به رادیو آزادی چنین گفت:
هیچگاه ما از واجبه که کردیم پشیمان نیستیم، بلکه تیر خدمت به مردم ما میدانیم و کسای باید از مردم افغانستان یا گروه های مذرب بخواهند که علیه مردم افغانستان به دستور بیگانه ها جنگیدند. استاد سیاف همیشه در جناح مردم افغانستان استاد بودند.
حکومت افغانستان توافقنامه صلح با حزب اسلامی را نزدیک به دو ماه قبل امضا کرد، اما نهادها و فعالان جامعه مدنی به روز پنجشنبه در نشسته در کابل گفتند حکومت افغانستان با امضای این توافقنامه به حقوق قربانیان نزدیک به 14 جنگ و تامین عدالت اعتنا نکرده است. آنان امضای این توافقنامه را جواز برای تداوم تخطی های سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان می خوانند.
گزارش بود در مورد این که جبهه نجات ملی افغانستان میگوید رهبران جهادی دخیل در جنگ های داخلی دهه 70 خورشیدی باید از مردم این کشور معذرت خواهی کند. نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان خواهان بازنگری موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گردیدند. نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر روز پنجشنبه در کابل گفت حکومت افغانستان در این موافقتنامه موضوع حق العبد را نیز مشمول مسئولیت رهبران حزب اسلامی کرده و در آن به حقوق قربانیان توجه نشده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از گذشت چندین ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار، حالا نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند در این توافقنامه عدالت به گونه واقعی آن تامین نشده است. اعضای جامعه مدنی با پخش اعلامیه تاکید کردند که در این توافقنامه صلح با حزب اسلامی کوچکترین اشاره به حقوق قربانیان نشده و این مسئله نگرانی ها را میان مردم بیشتر ساخته است. نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر گفت با منظور تامین عدالت و صلح پایدار این توافقنامه باید از سوی حکومت افغانستان، محکمه بین المللی جزایی، حامیان بین المللی افغانستان و سازمان ملل متحد بازنگری گردد.
محتوای موافقتنامه صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی آقای حکمتیار بروشنی نشان می‌دهد که نه تنها با مطالبه و خواست قربانی های 3.5 دهه منازعه وقع گذاشته نشده که با قانون اساسی افغانستان و دیدگاه مردم کشور نیست کمترین اعتنایی نشده است. موافقتنامه بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری افغانستان مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
ساختار نظام عدلی و قضایی برای رسیدگی به جرم، تدوین برنامه‌های صلح بر اساس شناسایی زمینه‌ها و عوامل تداوم منازعه، در نظر گرفتن خواستهای قربانیان مشوره با نهادهای جامعه مدنی در خصوص سال از خواستهای مهم دیگر این نهادها را در اعلامیه تشکیل میداد. در اعلامیه همچنان از حکومت افغانستان انتقاد شده که دادن مسئولیت قضایی بدون قید و شرط نشان میدهد که حکومت افغانستان موضوع اقل عبدرانیز مشمول مسئولیت رهبران و سران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کرده است. این در حالی است که اخیراً هیئت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل به کابل آمده و روی حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد با مقامات حکومت افغانستان بحث کردند. اسای هم اکرم خپلواک نماینده رئیس جمهور در امور سیاسی میگوید که موافقتنامه سال با حزب اسلامی در روشنی قانون اساسی و با مشوره نهادهای مختلف ملی و بین المللی تهیه شده و هیچ مشکلی در آن وجود ندارد. آقای خپلواک در ادامه گفت
در موضوع عدالت انتقالی تمام مسائل از سال 1350 تا سال 1395 باید دیده شود و تطبیق گردد که در این مورد حکومت افغانستان به تمام معنا متحد است و حزب اسلامی نیز در اعلامیه های خود برای رسیدگی به قربانیان جنگ های اخیر خواستار یک پروسه شفاف شده است و زمانی که همچو حالت فراهم شود و بتوانیم به تمام دردها به شکل واقعی رسیدگی کنیم انشاءالله که هیچ افغان استثنا نخواهد شد.
این در حال است که امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی پیش از این نیز نگرانی های برخی نهادها و رهبران جادی را در خصوص تامین عدالت و اعاده حقوق قربانیان در پی داشته است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
برشنا شرکت می گوید که شهر کابل به علت تراکم نفوس و افزایش مشترکین برق در زمستان به گونه نوبتی از نور برق مستفید خواهند بود. اجمل ترمان با وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت مصاحبه کرده و در نخست علت پرچه برق در شهر کابل را از وی پرسیده است.
یکی خود در یک عرصه کمبود انرژی است. شما می دانید که لینی که از ازبکستان به کابل آمده 300 مگاوات است. و در پهلوی ازو ما آبخیزی هم کم است و در حدود 40 میگاوات برق نزلوره داریم در حال که باید 80 میگاوات میبود. مگر مشکل اساسی یکی از این ناحیه است. دیگه ناحیه عدم همکاری بعضی از مثلان عزیز ما در حال که ما به مراتب از طریق آگاهی آمه به وطندارای عزیز خود ما آگاهی میدهیم تا در عرصه مصارف برق از اضافه مصرفی جلوگیری کنند تا چراغ خودشان و از همسایهشان روشن باشد. مگر متاسفانه در این عرضه بعض از هموطنان ما با عدم همکاری میکنند و از وسایل پرمصرف برقی در اوقات پیک استفاده میکنند که خودش تاثیرات منفی برای کیفیت و کمیت انرژی میگذارد.
بله آخه توحیدی، سال گذشته هم امی برق بود ولی به این اندازه پرچه برق نبود. باید ما روز به روز پیشرفت داشته باشیم، نه اینکه مثلا یومول بدتر باشه. چرا ما نتونستیم مثلا که سال گذشته با امسال خدمات بیشتر و خوبتر بسازیم؟
خب ما در پلان ما هسته که پلان توسعوی هسته که در زمستان 2018 لین ها وصل میشه به کابل و در حدود ظرفیت 1000 مگاوات برق به کابل میرسه و که کاملا به شکل 23 میلو برق مستفید میباشیم و این پلان در حدود 4 سال است که در حال تطبیق است و شما میدانیم که پروژه های برق رسانی وقتی میباشیم. در نظر به سال گذشته ما امسال دقیق است که برق کمتر داریم. بخاطر چی؟ در سال گذشته در حدود 50,000 مشترک داشتیم، مگر در امسال بیشتر از 500,000 مشترک شده که خودش تاثیرات منفی بالای کیفیت و کیفیت برق داشته. شما خودتان شاهد حال هستین که در کو، در بلند منزل ها، در ساعت تفریحی و پارک ها و در شما همگی خانه ها جو شده و ما هم مکلف بر برقرسانی مساویانه بالای همگی هستیم.
آقای توحیدی، یک سوال اخیر اوی که آیا این مشکل بالای تمام شهروندان کابل است و یا نه؟ گفته میشه که مقامات برق داره و اگه شوخی کرده باشیم شما هم میگن خانه هایتان روشن است و از دیگرها تاریک.
این موضوع رو منعت میکنم به این معنی که ما از دستپشنگ یا از سیستم کنترل انرژی که در یک در ترخیل قرار داره فیدرهای عمومی قطع میشه که بالای همه یک پرکیوی یک سن تدبیق میشه و کدوم بزرگ خورد در میان نیست. مگر به خاطر اطمینان قلبی هموطنان عزیز ما قدمی هفته های نزدیک یا روزهای نزدیک تقسیم اوقات پرچوی ها را با هموطن عزیز خود شریک میسازیم تا هر یک بدانند که کدام روز در کدام وقت در کدام منطقه پرچمی برق دارند.
وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بود که در مورد پرچمی های برق در زمستان معلومات میداد. شماری از محصلین میگویند که مشکلات آنها در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر گردیده است. در مراسمی که به مناسبت روز جهانی محصلین تدویر گردیده بود، محصلین از حکومت خواستند تا روند اصلاحات را در پوهنتون‌ها آغاز و به تعهداتشان در این عرصه عمل نمایند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل میشنوید.
برخی از محصلین افغان میگویند از روز جهانی محصلین در حال برگزار میگردد که آنها با مشکلات چون ضعف اقتصادی، نبود امکانات، نبود میتودهای پیشرفته درسی روبرو هستند. محصلین پوهنتون‌های مختلف کشور که روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی محصلین در کابل گرد هم آمده بودند گفتند حکومت همواره به خاطر حل مشکلاتشان وعده سپرده، اما تاکنون هیچ یک از وعده‌های آنها عملی نگردیده است. عبیدالله باور یک تن از محصلین در صحبت با رادیو آزادی گفت همواره روز جهانی محصلان به گونه سمبولیک برگزار می شود و هیچ دستاوردی در این زمینه وجود ندارد.
در افغانستان مثل گذشته مسئولین وعده می کنند، باز امان وعدش در شهی کاغذ می ماند و عملی نمی شه. و در آینده هم ما کدام امیدواری خاصی نداریم که مسئولین بتواند با وعده خود وفا بکنند.
زرلشت یک تن دیگر از محصلین می گوید تعصبات در پوهنتون ها به گونه های مختلف دامن زده می شود و مشکلات امنیتی نیز بیشتر گردیده، اما کارکرد حکومت مانند گذشته بوده و در این عرصه بی توجه است.
در مجموع البته بعضی مشکلات که شما گفتین تبعیض و چیزا بین پوهنتون ها بین قوم ها وجود داره و مشکلات عمده دیگر کسی است که امنیت درست نیست که شاگردا به صورت درست بتونن درس خود پیش ببرن.
محصلین افغان در حالی از مشکلاتشان یادآوری میکنند که از سالها بدین سو از روز جهانی محصلان در هفته نوامبر به شمول افغانستان در تمام کشورها برگزار میگردد. در افغانستان 36 پوهنتون دولتی و 128 پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فعالیت مینماید که بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حدود 300 هزار محصل در آن مراکز مصروف تحصیل هستند. سید نجم الدین جلال رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی بانک مشکلات محصلین را تایید میکند، اما میگوید حکومت به خاطر حل مشکلات آنها اقدامات را آغاز کرده است.
ارتقای ظرفیت استادان، ایجاد تمامیت ها، حل معضله های مصرف تحصیلات عالی خصوصی، تهیه تجهیزات جدید برای نهادهای تحصیلی، افزایش معاشات استادان از مواردی است که تاثیر بسزایی را در مسیر رشد کیفی پوهنتون ها داشته.
از سوی هم محمد ظاهر فیضی رئیس اتحادیه محصلین میگوید با آنکه محصلین تحصیلاتشان را با مشکلات زیادی به پایان میرسانند، اما بعد از ختم این دوره آنها با مشکل بیکاری نیز سر دوچار میشوند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی پاکستان به روز چهارشنبه تمرینات نظامی را در نزدیکی سرحد با هند انجام داد که نواز شریف صدر اعظم آن کشور و جنرال راحیل شریف فرمانده ارشد اردوی پاکستان در آن حضور داشتند. صدر اعظم پاکستان دیروز در سخنرانی به افسران قوای زمینی و هوایی خود گفت که هدف از انجام تمرینات نظامی نشان دادن آمادگی اردوی آن کشور برای مبارزه با هر تهدیدی است که امنیت و تمامیت ارضی این کشور را با خطر روبرو می‌سازد. جزئیات موضوع را در گزارش از فرشته جلال زای مشنوید.
اردوی پاکستان به روز چهارشنبه تمرینات نظامی را در یک منطقه نزدیک به سرحد هند که از اهمیت استراتژیک برخوردار است انجام داد. صدر اعظم و فرمانده ارشد اردوی پاکستان نواز شریف و جنرال راحیل شریف برای دیدن این تمرینات به منطقه بهاولپور که 75 کیلومتر به امتداد مرز جنوبی هند قرار دارد سفر کردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز حین سخنرانی در این مراسم از لوی درستیز اردوی پاکستان و نیروهای نظامی آن کشور قدردانی کرد و گفت که نیروهای زمینی و هوایی پاکستان آماده مبارزه با هر گونه تهدیدی هستند که باعث خدشه‌دار شدن امنیت ملی پاکستان می شود. نواز شریف اضافه کرد که وضعیت در مناطق هممرز با هند متشنج باقی مانده است، زیرا به گفته وی هند به تخطی از موافقه آتش‌بس ادامه داده است. وی همچنان به هند هشدار داد که اردوی پاکستان بی تفاوت نخواهد ماند. نواز شریف افزود که هدف انجام دادن تمرینات نظامی رعد، نمایش آمادگی نیروهای هوایی و زمینی پاکستان برای دفاع از این کشور است. شریف گفت ما در منطقه بی تفاوت باقی مانده نمی توانیم. ما به هر اقدام تهدیدآمیز از جانب هر کشور که باشد پاسخ سخت خواهیم داد. نواز شریف افزود که حکومتش برای مبارزه با تروریسم تعهد محکم دارد و بر سیاست عدم مداخله در مسائل داخلی کشورهای دیگر تاکید می کند و این توقع را از جانب مقابل دارد. در تمرینات نظامی دیروزی نیروهای هوایی و زمینی پاکستان طیاره های جنگی، تانک ها و دیگر وسایل ثقیل نظامی خود را به نمایش گذاشتند. در منطقه‌ای که این تمرینات انجام شد، حداقل 3 روز قبل 7 عسکر پاکستانی در یک حمله راکتی از جانب هند کشته شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.